رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی خبرونه پیلوو. د خبرونې په سر کې پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته.
د بامیانو په ولایت کې سیمایي چارواکي نوای افغان امنیتي قواوو د شیبر ولسوالۍ کې د طالبانو حملې په شاتم بولې دي. پاکستانی سرچینې وایي ټاکل شوی د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د شنبې په ورځ چین ته رسیدلی دی. د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د سوریې په بمباری کې لږ تر لږه د څلورو ماشومانو په ګډون اتش تنه ملکیان وژل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د پاکستان د پوځ لیډر استیز سبا کابل ته راځي، خو کارپوهان وایي دا ځل پاکستان د خپلې ستونزې د حل لپاره مرسته غواړي.
جنرال باجوا هم د دې پاتر کابل ته راغلی چې مسؤولینو ته ووایي چې موږ ورسره همکاري کوو.
امریکایی کارپو مایکل اوهانلن وایی پاکستان هیچ وقت د باور وړ ملګری هیواد نه و.
پخوانی پیښی څرګندوي چې که موږ به وغوښتل چې په طالبانو کې له چا سره خبرې وکړو، پاکستان به هغه له منځه نه وایست.
او په ننګرهار کې مدني فعالان وایی د ولایت اداره د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلې.
د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه یې سم خدمات درته کړي دي، نه یې ملکي اداره د منلو وړ ده او نه یې نظامي قوتونه.
دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه زمين مومن تاسو وای.
د بامیانو په ولایت کې سمایزه چارواکي نو وای چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د شیبر په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه چې د جمعې د ورځې په سهار پیل شوي وو او د تېرې شپې تر ناوخته دوام درلوده په شاتم به ولیدي. د بامیانو د ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالمتین ایزدیار امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سهار 8 بجو تر 200 پورې وسلوالو طالبانو د شیبر ولسوالۍ پر یو شمیر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې له امله یې په دغه سیمه کې جګړې د شپې تر ناوخته روانې وې. جنرال عبدالمتین ایزدیار نوویل چې سیمې ته له مرکز څخه د ځواکونو له رسېدو وروسته د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. پاکستانی سرچینې وایي چې ټاکل شوی د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به د یکشنبې په ورځ د افغانستان د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. که څه هم افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستلی شي امریکا غږ ته ویلي چې ټاکل شوی جنرال باجوا به د یکشنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغان حکومت له نورو چارواکو سره خبرې وکړي. دغې سرچینې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوا د خبرو مهم ټکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو پراختیا او د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د سرحد مدیریت په اړه مسایل ښودلي دي. د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر لاس لاندې په یو کلي باندې په هوایي بمبارۍ کې د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن د شنبې په ورځ وویلې دغه بمباري د اماناز په ښارګوټي باندې وشوله چې د ترکیې سرحد ته نږدې د ادلیب په ولایت کې واقع دی. دغه ډله وایي دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بمباري سوریې یا روسیه کړې ده. ایران، عراق او ترکیه چې ګڼ شمیر کوردان لري، په دې هفته کې د کوردانو د خپلواکۍ له ریفرندم نه وروسته په عراقي کوردانو باندې بندیز لګولی دی. په دغه ریفرندم کې څه باندې 92% کوردانو د خپلواکۍ په طرفدارۍ رایه ورکړې وه. د عراق مرکزي حکومت نظامي تیاری نیسي چې د شمالي کوردي سیمې سره بین المللي سرحدونه کنټرول کړي، چې کوشش کوي کوردان له نورو هیوادونو نه منځوي کړي. په ایران کې د وسلوالو قواو نطاق مسعود جاز یاری خبریالانو ته نن د شنبې په ورځ وویل د ده هیواد به د عراق د مرکزي حکومت سره په څو سرحدي سیمو کې نظامي تطبیقات وکړي چې په سیمه کې د بل جدایي غوښتونکي تحریک مخه ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې عراقي کوردي چارواکي به د خپلواکۍ د ریفرندم قیمت ادا کړي. ترکیه د دغه ریفرندم کلکه مخالفه وه. ترکی په نړۍ کې تر ټولو ستره نظامی اډه نن د شنبې په ورځ په مقدشو کې پرانستله. د افتتاحیه په دغو مراسمو کې د سومالیا مشرانو، د ترکی لوړ رتبه نظامی چارواکو او ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د سومالی صدر اعظم حسن علي خیر او د ترکی د پوځ مشر جنرال حلوسی اقر په ګډه د 4 کیلومتره مربع مرکز پرانسته، چې د پوځیانو د اوسېدنې 3 سیمې، د روزنې مرکزونه او د سپورټ میدانونه به پکې وي. د تیرو 2 کلونو نه را په دېخوا ساختماني کار روان دی. جنرال اقر وویل دغه مرکز د دې نښه ده چې ترکیه غواړي څنګه د سومالیا سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکلس تلرسن په قول امریکا د شمالي کوریا سره مستقیم ارتباط ټینګ کړی دی او تحقیق کوي چې آیا د کیم جونګ اون رژیم په خبرو کې علاقه لري چې خپل د اتومي وسلونه لاس واخلي. د نن د شنبې په ورځ په بیجنګ کې دی چې د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت په خلاف د چین همکاري غواړي، چې ډېر زیات شارو باندې راوړي. تلرسن د چین د مامورانو سره د خبرو نه وروسته خبریالانو ته وویل موږ تحقیق کوو چې پوه شو موږ د پیونګ یانګ سره ارتباط لرو، موږ په تیاره کې نه یو. موږ د پیونګ یانګ د خبرو 2-3 چینلونه خلاص پریښي دي. تلرسن د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ سره په داسې وخت کې ولیدل چې د کوریا په ټاپووزمه کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی او دوی د تجارت او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سفر د تحریف په باره کې خبرې هم وکړي چې چین ته د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاشت کې سفر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مخکې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د پاکستان لوی درستیز د یکشنبې په ورځ کابل ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستانی پوځي چارواکو دا ډول سفرونه به هغه وخت ګټه ولري چې د داسې سفرونو پر وخت چې کومې ژمنې کېږي د دې هیواد عمل پر وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې جنرال باجوا پر پاکستان د امریکا د فشار د کمولو د هڅو په لړ کې کابل ته سفر کوي. په مخکې په دې حکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوبه سبا د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. قسم د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته یوازې د یکشنبې په ورځ افغانستان ته د جنرال باجوا سفر تایید کړ، خو په افغان حکومت کې یوې بلې سرچینې د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ټاکل شوی جنرال باجوبه سبا پارک کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. یوې پاکستاني امنیتي چینی امریکا غږ ته ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوا د خبرو مهم ټکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو اړخیزو امنیتي اړیکو پراختیا او د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د سرحد د مدیریت په اړه مسایل شامل دي. تمه کیږي چې جنرال باجوا به د افغان حکومت د مشرانو سره په خبرو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خپل وړاندیز بیا تکرار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري کابل ته د جنرال باجوا سفر په اړه خوشبیني وښوده، خو ویل چې د پاکستاني پوځي مشرانو دا ډول سفرونه به هغه وخت ګټور وي چې دغه سی سفرونو پر وخت چې کوم جمعنې کیږي پر عمل وشي.
یوټوب سفره بسیار خوب است، مفید است.
جنرال وزیر ویل دا ډول سفرونه ډېر ښه او ګټور دي. موږ د جرګې خبرو او تګ راتګ پرته ټولې ستونزې یوازې په جنګ شو هوارولی. که د پاکستان لوی رئیس افغانستان ته راځي، دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژمنې لاسلیک کیږي او بیا پرې عمل کیږي، هم د افغانستان او هم د پاکستان په ګټه. هغه هیله وښوده چې دا سفر به ښې پیالې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژۍ د اعلان وروسته د افغانستان ته د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. جنرال باجوه په داسې حال کې افغانستان ته په سفر ور روان دی چې په وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستاني مشرانو د یو لوړ څرګندونو له امله د دواړو هیوادو اړیکې لا زیانمنې شوې دي. کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر درې ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس او د ناتو سرمنشي یانس سټرلینبرګ د پنجشنبې په ورځ افغان چارواکو سره د خبرو لپاره دغه ښار ته ورغلي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو یوه برخه ګڼي او د سبانیو خبرو پایلو ته دومره هیله من نه دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ مشر د کابل له سفر وروسته په روسیه کې د پاکستان او د روسیې په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ځي. چې ښاغلی سعیدي له افغانستان څخه روسیې ته د جنرال باجوه روانېدل افغانستان او د افغانستان نړیوالو متحدینو ته د پاکستان یو ډول پیغام ګڼي چې ګوندې دا هیواد منځوي شوی نه دی او لا هم د روسیې او چین په څیر نړیوال دوستان لري.
په ټول تاریخ کې د پاکستان نظامیان هغه وخت چې پاکستان په یو مشکل باندې اخته شوی دا مهارت لري چې ځان به بچ. جنرال باجوه هم د دې پاتر کابل ته راغلی چې مسؤولینو ته ووایي چې موږ ورسره همکاري کوو. د چورنس په باره کې به هر مشکلات چې دلته په دننه کې دي موږ تاسو په خپلو منځو کې تفاهم همکاري کوو. بل خبر یې هم دا ده چې دی غواړي یو قدرتنوایي وکړي له افغانستان نه مطلق وي روسیې ته.
ښاغلی سعیدي وایي تر هغې چې پاکستان د روسي ډلو د پناه ځایونو بندېدو ته چمتو شوی نه وي، دا ډول سفرونه به د افغانستان امنیت او د حالاتو په سمولو کې دومره اغېزه ونه لري. د افغانستان د چارو یو بل پوځي کارپوه ډګروال عبدالغفار ګرویزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل پاکستان لوی رئیس هند ته د امریکي چارواکو د سفر وروسته کابل ته ځي. چې دا د ډګروال ګرویزي پر وینا نړۍ ته دا ښودل دي چې پاکستان په انزوا کې نه دی. د پاکستان د پوځ مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته کابل ته د یکشنبې د ورځ سفر د جنرال باجوه لومړی سفر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د هم د خبرونې یو مرکه. د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان سره د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. آیا پاکستان په رښتیا د امریکا سره دوه مخې سیاست وکړ؟ د بروکنز په انستیتوت کې د بهرنی پالیسی متخصص مایکل اوهانلل چې د اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپین ماڼۍ سلاکار و وایي چې پاکستان دوه انتخابونه لري، همکاري کوي او یا نور هم طالبان تقویه کوي. پام وکړئ له ښاغلي اوهانلل سره زموږ د همکار نسیم ستانیزي مرکې ته.
ډاکټر اوهانلن، تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان او طالبان د سولې په بهیر کې د باور وړ شریکان ګڼل کېدلی شي؟
پاکستان تر اوسه پورې هیڅکله د باور وړ شریک نه وو. پخوانۍ پیښې څرګندوي چې که موږ به وغوښتل چې په طالبانو کې له چا سره خبرې وکړو، پاکستان به هغه له منځه نه وویست. د جدي خبرو اترو لاره به یې بنده کړله. تمه نه شي کېدای چې هغوی په داسې شرایطو باندې سوله وکړي چې موږ ته د منلو وړ وي. هغه څه چې طالبان یې قبلوي هغه دا دی چې حکومت ورته تسلیم شي، نه دا چې په حکومت کې شریک شي. او په حکومت کې شراکت د غنی د حکومت لپاره تر یوې اندازې د منلو وړ دی، خو د کامیابو مذاکراتو لپاره باید د جګړې په میدان کې د افغانستان د حکومت په ګټه بدلون راشي.
په رسنیو کې داسې ویل کېږي چې امریکا او افغانستان په دې باندې سره جوړ شوي دي چې د قطر دفتر بند کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو عکس العمل به څنګه وي؟
د دفتر په سر جنجال بیرته هغې خبرې ته ورګرځي چې آیا طالبان به دا ومني چې دوی د یوه تحریک نمایندګي کوي نه د اصلي حکومت. هغوی هڅه وکړله چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت په څیر عمل وکړي. همدا ستونزه د پخواني ولسمشر کرزي په وخت کې هم منځته راغله، خو هیڅکله حل نه شوله. خبره دا نه ده چې د سولې بهیر ډیر سوکه روان و. بلکې طالبان بیخی د سولې مناسب او واقعبینانه بهیر ونه منل. که طالبان د سولې مذاکرات غواړي نو د افغانستان د بدیل حکومت په بڼه دریز نشي غوره کولای.
د ملي یووالي حکومت درې کلن شو، دوه کاله نور وخت هم پاتې دی. د ولسمشر ټرمپ اداره د دې حکومت اجراءاتو او تشکیل ته په کوم نظر ګوري؟
First of all, he seems to have an okay rapport with President Ghani. They've spoken several times. I don't know.
ولسمشر ترامپ له ولسمشر غنی سره خې اړیکې لري. هغه څو څو ځلې له یو بل سره خبرې کړې دي. زمایش مېر نه دی په یاد. ولسمشر غنی په امریکا کې ژوند تیر کړی دی او په انګریزي ژبه ډېر ښه پوهیږي. په دې هم ښه پوهیږي چې له ولسمشر ترامپ سره څنګه خبرې وکړي. ولسمشر غنی په ځان باوري دی او ډېرې ښې مستدلې خبرې کوي. نو زه تمه کوم چې د غنی او ټرمپ ترمنځ خبرې به معقولې او ګټورې وي. دویم دا چې ولسمشر ترمپ د افغانستان په اړه ډېر غوره نظر نه درلود. د پاتې حکومت په اړه او د ډېرو قدرتمنو وګړیو په اړه ښایي ډېره بې اعتمادي لري. زه په رښتیا په دې نه پوهیږم د اجرایه رئیس په اړه څه نظر لري. زه فکر کوم چې ډاکټر عبدالله تر یوې اندازې د افغانستان د ډیموکراسۍ اتل دی، ځکه هغه د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو نه وروسته دویمه درجه. زه د هغه سړي په توګه چې د افغانستان حالاتو ته له ډېر وخت راهیسې ګوري دا وایم چې ډاکټر عبدالله زموږ د درناوي مستحق دی، که څه هم هغه به څه نیمګړتیاوې ولري.
د امریکا د تازه ستراتیژۍ په اړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شوله، تاسې او یا په مجموع کې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي حکومت نقش ته د دغې پالیسۍ په بریالیتوب کې په کوم نظر ګوري او څه تمه ترېنه لري؟
د جګړې د میدان په برخه کې په کار د مونږ د جګړې په بهیر کې د حکومت په ګټه بدلون وګورو. د دې معنا دا نه ده چې طالبان دې په بشپړه توګه مات شي. زه فکر نه کوم چې دا ممکن وي.
د امریکا د یو څو زرو عسکرو لیږل او له ناټو سره په تدریسي او مشورتي نقش کې شراکت یو څه تاکتیکي بریالیتوب لاسته راوړلی شي، خو د لوی بدلون سبب نه شي ګرځېدلی. بله مسئله د اقتصادي اصلاحاتو او لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اهلیت او کفایت مسئله ده. ولسمشر غنی په دې برخه کې ښه دی چې اصلاحات تنظیم کړي او د حکومت قراردادونه څاري. یو شمېر نورو او د افغانستان د بیا رغونې د عمومي مفتش لخوا هم د دې پرمختګ یادونه شوې ده. خو ستونزې نورې هم زیاتې دي، لکه د راتلونکو ټاکنو. موږ په دې هم پوهیږو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هیڅوک په یقیني ډول څه نه شي ویلای.
That could send a powerful message, and I think that could be an important milestone.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د عاشورا د ورځې لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چې د دغه پلان لمخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د نامناسب د مناسباتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتي پلان ستایي، خو وایي په کار ده چې د تطبیق په برخه کې هڅې وسي. د ازادي رادیو خبریال یوسف زدران په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتي پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د شورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوي دي. د وی لوڅو ورځو رئیس په تیره بیا د نن او سبا لپاره مونږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. مونږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس د امنیتي تدابیرو ویلي و، خو پایتخت کابل تیره ورځ هم یوې تکیه خانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې 40 تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تکیه خانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نور ورنکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوی دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې دا شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 1500 تنو ویرکوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د مناسبت یو مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل،
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړیږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نیول کېږي، او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي، دوی باید ډېر زیات محتاط او هر اړخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د اهل تشیع په بېلابېلو عبادت ځایونو او جوماتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي، حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویرکوونکي یو بل ویر تکینوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، د جلال آباد په ښار کې د مدني ټولنو استازو کانفرنس ورکړی او په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په غبرګون کې په ولسی استازو او حکومت سخت نیوکه کړې دي. دوی وایي که ژغوا نه ورېدل سي نو په کابل کې به اعتراضیه خیمه ووهي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی پرپورت کې واوري.
د مدني ټولنو دغه تازه خوځښتونه وروسته لاغې شروع شو چې د تیرسې شنبې په ماخام په موټر سایکل سورو کسانو د جلال آباد ښار کې دوه پولیس ته تمانچو په ګولو ویشتل او قاتلینی وتښتیدل. د تیر څو ورځو راهیسې د دغې پیښې په غبرګون په ټولنیزه پاڼه فیسبوک کې خلکو خپل غږ پورته کړ او جلال آباد د امنیتي پلوه په یو بد وضعیت کې وباله. د مدني ټولنو استازو نن په یو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل که د جلال آباد امنیتي وضعیت سم نشي نو ګڼې کورنۍ به د سرونو د خوندیتوب لپاره خپلې کړې وتړي. مدني فعال نوراغا نورانی،
نو په هغه شکل چې پکار ده امنیتي ځواکونه او محلي ادارې د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه سم خدمات درته کړي دي، نه ملکی اداره د منلو وړ ده او نه نظامي قوتونه.
د مدني ټولنو یو لوی نیوکه دا و چې د امنیتي ادارو مشران په خپلو دندو کې ناغېړي کوي او په دې برخه کې پر وکیلانو سخت نیوکه کولې چې ګواکې غیر مسول وسلوالې ساتلې. د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن ماوین وایي که په ننګرهار کې غږ وانه ورېدل شي نو د ارګ دروازې به موټکي.
جناب ولسمشر دې واوري او اجرایي رئیس دې واوري چې دا به زمونږ په ننګرهار کې اخرنی غږ وي. دویم غږ به زمونږ ریاست جمهوریت مخ کې وي. دغه ځوانان، دغه مدني نهادونو مشران او مونږه دې ځینه به کابل ته ځو، تر هغه وخت پورې به ماغزي کې پراته یو چې تر هغه وخت پورې به پراته یو چې مونږ ته مثبت جواب نه راکړي، په ننګرهار کې او بدلون نه راوړي.
خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي حالات هغه سیم نه دي خراب څنګه چې اوازې خورې دي. هغه وایي حالت به سمیږي خو که مدني فعال روانې کړې مبارزې ته دوام ورکړي نو ممکن ګټې د دولت مخالفې غاړې ته ورسیږي.
مدنی فعالانو یا ټولنیزو رسنیو کارونکو له لوري ویل کېږي په هغه ډول نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دي د وسلوالو مخالفینو یا هغه کسانو چې هغوی تروریستي حرکتونه ترسره کوي د هغوی په خوا کې دي، په تبلیغاتو کې دوی سره همکاري نه کوي.
ننګرهار تیر څو کلونه په توده جګړه کې پاتې شوی. داعش، طالبان او نورو وسلوالو ډلو سره خو په ښار کې د وژنو لړۍ یې د تیرو څو میاشتو راهیسې تر پخوا تونده شوې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بیجینګ کې دی او د چینایي مشرانو سره پر شمالي کوریا باندې د بندیزونو د ټینګولو او همداشان چین ته د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سفر په حق له خبرې کوي. دواړه خواوې د نومبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سفر ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په دې وغږېده چې څنګه شمالي کوریا د اټومي پروګرام لغوه کولو ته اړ کولای شي. د چینایي چارواکو سره د خبرو بله موضوع دوه اړخیزې سوداګریزې معاملې او د نومبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سفر دی.
فکر کوم چین ته د ترامپ راتلونکی سفر د دواړو سیزو اړیکو د لاغښتتیا لپاره ډیر مهم دی او هیله کوم چې دواړه لوري به د دې مهم سفر لپاره بشپړ تیاری ونیسي. فکر کوم چې دا سفر به ډیر خاص، بې ساری او بریالی وي.
تر شي وړاندې ټیلرسن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره ولیدل.
And I appreciate you receiving my delegation.
چین او امریکا به ثبات اړیکې لري، خو د لا غختلتیا لپاره یې ځینې مهم پرمختګونه را روان دي.
امریکا د چین له حکومت څخه د هغو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي چې بیجنګ پر شمالي کوریا د فشار اچولو په لړ کې کړې وې. په دې کې د شمالي کوریا څخه چین ته د زغالو، وسپنې او پر نورو معدنونو برسیره د سمندري خوراکونو د وارداتو بندول شامل دي.
لکه تاسو چې وویل، زموږ دواړه خیز اړیکې به ستاسو او د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي اړیکو له امله لا ډېرې غښتلې شي.
که چین د شمالي کوریا څخه واردات بند کړي، د هغه هیواد په عایداتو کې به د پام وړ کموالی راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2018 کال کې شمالي کوریا د چین سره د سوداګریزو معاملو له لارې 1.5 میلیارد ډالر عاید درلود. شمالی کوریا تر ټولو ډیره راکړه ورکړه د چین سره کوي او واشنگتن وایي چې په شمالي کوریا باندې د فشار لپاره د چین بشپړ همکاري حتمی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورت. په کندوز کې اوس ځوانان د الکول او نورو نشئی موادو پر ځای یو ډول ټابلیټ استعمالوي چې د نورو مخدره موادو په پرتله یې استعمال اسانه دی. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورت لري.
په کندوز کې ځوانان د شپې په ناستو او له ملګرو سره په مجلسونو کې د نورو نشئی موادو پر ځای د ټابلیټ کا په نامه یو ډول ټابلیټ یا ګوله استعمالوي چې تر نور الکولي څښاک، چرسو، اپینو او نورو څخه یې نشه ډیره ده. هغه څوک چې دغه نشئی ګولۍ یا ټابلیټ کا استعمالوي وایي چې اوس اکثر ځوانان ځکه دغه ګولۍ استعمالوي چې د الکولي څښاک، چرسو، هیروینو او نورو استعمال ګران دی او خلک پرې خبریږي، خو د ټابلیټ کا په استعمال پرې څوک خبریږي هم نه او استعمال یې هم آسان دی. یو تن چې ډیر وخت یې د نشئی لپاره له ټابلیټ کا څخه استفاده کړي داسې وایي.
ټابلیټ کا داسې یو نشئی مواد دی چې ډیر په اسانه کاریږي. په خوا چې ول مثلا شراب، شراب چې نشول ساري عام سکلې، هغه سکلې د پاره به یو ځای په کارو. شراب په ډیر سختۍ سره شکل کېدل، دکان نه راوړل په سختۍ باندې ول، لکه چرس هم همدغه یو خاص بوی لري چرس چې نور ګاونډیان هم خبريږي تینا. دا ډیر یو اسانه نشه ده. په چای کې چول کیږي، چای سره سکل کیږي.
نو موړې وای چې د ټابلیټ کا په نامه نشئی ګولۍ لمنځنۍ آسیا څخه راوړل کیږي، خو اوس په قندوز کې هم جوړیږي چې ځینې نشئی مواد پکې استعمالیږي او پارزانه بیا خرڅیږي.
هغه کسان چې اکثریت دولتي چارواکو کې دي، خې دند لري، دوی قیمت بیا ټابلیټ کا استعمالوي. او هغه کسان چې پیسې نه لري، اقتصاد ضعیف ده، صرف د ټابلیټ کا په نامه باندې د 1500 روپیو داسې یو شی ورته ورکوي چې هغه د نشئی موادو څخه جوړ شوی دی. یو وخت دا شین دا خونه راتلل، اوس دلته هم جوړی چې په 1500 ورکی هغه دلته جوړیږي. ما مخکې ټابلیټ کا استعمالوله، دوه کالو رئیس ما نور ټابلیټ کا نه استعمال کړي. نو کله چې مې دغه ټابلیټ کا خوړل ته شروع کړ، اکثریت دوستانو نمونه مې یاد وتل، پاساب باندې ډیر یو سخت فشار راولي.
په قندوز کې د مدني ټولنو مسؤلین وایي د نشئی ځوانانو شمیر ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. په دغه ولایت کې پخوا هیروین هم روږدو کسانو پټ استعمالول، خو اوس د ښار نږدې هدیرو او پارکونو کې هم معتادین هیروین، اپین او نور نشه کوونکي مواد استعمالوي. د قندوز د پوهنتون استاد عبدالمجید پردیس وایي چې کورنۍ او د ځوانانو موجودې مدني ټولنې دنده لري چې باید د نشې د استعمال د ضررونو په اړه ځوانانو ته خبرتیا ورکړي.
پارکو کې چې موږ ګورو، په ځای د دې چې هلته خلک تفریح ته ورشي، ساتیرۍ لپاره ورشي، یا پکې چرس کول کیږي یا پکې نشې کیږي، خو باید کورنۍ دې ته پاملرنه وکړي، د خپل اولادونو مراقبت وکړي. له بده مرخه په ځینو د خوښۍ په پروګرامونو کې ځینو ځوانان ګورو چې ګډ وډ وي، بیا چانه چې پښتنه کوي، دا څه دی وایي؟ دا د تبلیغ په نامه کوم ګولۍ دی چې دا خوړل کیږي. په دغه برخه کې مسؤول ارګانونه، کورنۍ، دغه کارو مخه باید ونیول شي.
د قندوز یو بل ځوان بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د ټابلیټ کا په نامه نشه کوونکي موادو استعمال زیات شوی دی.
په قندوز کې خو ټابلیټ ته لا دونه هم شوی دی چې
کچر دا یو پیزه دوستان کینی مجلس د شپې نو هم ټابلیټ کا پکې ضرور وي. حتی دو نه بوره کې ټابلیټ کا نه وینو یو ځای د نزی میمانه ته او دا ته مخکې نه وای ټابلیټ کا پکې شته کنه نو لکه دو نه ریواج شوی دا.
د قندوز ځوانان وای چې په دغه ولایت کې د نشي ځوانانو د شمیر زیاتوالی د کورنۍ لخوا اولادونو ته نه پاملرنه او په بازارونو کې د ډول ډول نشکونکو موادو په اسانۍ پیدا کېدل دي چې لامل یې ورځ تر بلې د معتادو ځوانانو شمیر زیاتیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ډېر مننه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.